پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د غرمنې خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت د خوګیانو د ولسونو په غوښتنه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي او دا هم اوري چې د افغانستان او نړیوالو ځواکونو لوړ رتبه امنیتي مقامات کندوز ته تللي او دغلته د طالبانو داعش پر ضد د جګړو د پراخولو ژمنه کړې ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې په یوه انتحاري حمله کې 11 کسان ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. تیره شپه د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي، او په عراق کې 2 وسلوالو کسانو د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي. خبرونه: نن سهار د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې یوه انتحاري حمله وشوه. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 11 ملکیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ښاغلي صالح تایید کړ چې د دوو ملکیانو ټپي شوي ملکیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. صالح وویل د دغې انتحاري حملې هدف د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر و، خو هغه په دې پیښه کې روغ رمټ پاتې دی. صالح وویل دغه پیښه نن سهار شاوخوا نیمې بجې هغه وخت وشوه چې د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې د لوګر امنیه قمندان د لوګر د امنیه قمندانۍ امنیت عامر له سیمې تېرېده. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې 8 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د هیواد سویل کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي مسؤول یحیا علوي وایي تېره شپه د اروزګان د چارچینو ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د نوموړي په وینا د افغان هوایي ځواکونو لخوا د ترنکوټ لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو او چاودېدونکو توکو یو ډیپو هم په نښه شوي چې له منځه تللي. هغه وایي د دهراود ولسوالۍ کې بیا 2 کړۍ ریموټ کنټرول ماینونه کشف او خونڅه شوي. ول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د 14 لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. د سرکڼو په ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه پرته ده. ډیری اوسیدونکي په وروستیو څو کلونو کې د چارواکو په وینا د پاکستاني پوځ د توغندیو او وسلوالو طالبانو د حملو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سرکڼو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې خلک غواړي د کرکټ د دې ټورنمنټ د جوړولو له لارې په خپله سیمه ډیره امنیتي ځواکونه وهڅوي.
نظامی ځواکونو قهرمانان او اتلان احساس کوي چې د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي. موږ په دې میدان کې تشویقی کولای شي چې موږ په سنگر کې هم تشویق کړو، موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
په پام کې ده چې د سرکانو د کرکټ ټورنمنټ کې 14 لوبډلې ګډون وکړي. په دې لس ورځنۍ لړۍ کې به د کونړ ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د کرکټ لوبډلې برخه اخلي. ورزو د سیمیاو نړۍ خبرونه ته: په عراق کې 2 وسلوالو کسانو د دوشنبې په ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي وژلي دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوالو کسانو د بغداد جنوب ختیځ لور ته د نهراون په سیمه کې لومړی پر ملکي وګړو ډزې وکړې او وروسته یو ځان والوزاو. له دې مخکې عراقي رسنیو ویلي چې په چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلوالو حملو مسؤلیت داعش ډله په غاړه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو یوې محکمې پریکړه کړې ده چې د یو ترک ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به روانه اونۍ کې نه کیږي. څارنوالانو رضا زراب تورن کړی چې له ایران سره یې د امریکا لخوا له لګول شوي بندیزونو څخه په تیښته کې مرسته کوله. قاضي ریچارډ بیرمن پرون په داسې حال کې چې د قضیې د څېړنې لپاره قضایي هیئت غوره کېده اعلان وکړ زراب به محکمې ته راونه غوښتل شي، او په دې دوسیه کې به بل شامل ترکی بانک لرونکی محمد حاکان عتیلا یوازې د محاکمې غونډې ته حاضر شي. راب او اتلا دواړه د امریکایي مامورینو په توقيف کې دي. ښاغلی بیرمن د محکمې په پرونی او څو په خوانی غونډو کې د زراب د غیابت په اړه جزئیات ورنکړل. او د بشری حقوقو فعالان وی د بحرین یو مخکخ شیا عالم چې په کور کې نظر بند او سخت ناروغ دی. فعالان وی ډاکټرانو وړم اتیا کلن وړم ورځ اتیا کلن شیخ عیسی قاسم په دراسمه کې د هغه په کور کې معاینه کړه او پریکړه وکړه چې هغه باید عملیات شي. ډاکټرانو وی قاسمی پر لپسې درد لري، فشار او شکرې لوړ دی او د زړه ناروغي هم لري. قاسمی د هغو تورونو له کبله چې پر د لګیدلې ښایي د چارواکو لخوا له بحرین څخه وایستل شي، پر نوموړي د افراطیت د خپراوي او د تورو پیسو د سپینولو تورونه لګول شوي، خو د هغه پلویان دا تورونه ردوي. امریکا، برتانیا او ایران د هغه توقیف غندلی دی. د بحرین ډیری وګړي شیعه دي، خو د الخلیفه سنی کورنۍ پر دې هیواد واکمنه ده. د بحرین حکومت له 2011 کال راهیسې چې په ډیری عربي هیوادونو کې د حکومتونو پر ضد پاڅونونه پیل شول، د سیاسي مخالفینو ځپل پیل کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د ننګرهار د ولسونو او په خاص ډول د خوګیانو د خلکو په غوښتنه افغان امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات پیلوي.
تنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي، نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی.
دا ننګرهار په خوګیانو ولایت کې د ولسی ستونزو او مشکلاتو په اړه له دې سیمې در سره تازه جزئیات هم شریکو. د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان قندوز ته لاړل او دغلته د طالبانو او داعش پر ضد د جګړې د پراخولو ژمنه وکړه.
And my brother, I hear you want more operations. We will do more operations. We are committed to the
دا نور ریپورتونه سربیره د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم لرو. دا هم وری چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری بیا خبرداري ورکړي چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ اونس پروګرام د ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ قومي مشران له حکومت غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ او پریکنده عملیات وکړي. د دوی له ډلې ملک شاه زمان د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د خوګیانو په نیول شو سیمو کې داعش وحشت پیل کړي او ولس له سخت ناورین سره مخ دی. دفاع وزارت بیا په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیاتو د چمتووالي خبره کوي، خو د ننګرهار ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې دغه عملیات به نن پیل شي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران په حکومت غږ کوي چې په یاد ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. دوی وایي داعش ډلې په یاد ولسوالۍ کې یو شمیر مهمې او ستراتیژیکې سیمې نیولې او لا هم د پرمختګ په حال کې ده. قومي مشر ملک شاه زمان وایي د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
اتیا فیصده خلک را کډه شوي دي. تنه مودا د حکومت نه چې دولت مداخله وکړي او سیمې له قوتونو ولېږي، نو ډېر سخت نورین سره ولس مخ دی. او که دولت مداخله ونه کړي نو دا به بیا ډېره مشکله وي چې داعش دغه خېله فرزادو داخل شو به دولت وباسي. دا به دولت لپاره ډېره مشکله
ده. نوموړي په خبره د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ په ناوړه وضعیت کې شپې ورځې تېروي. د شتلې څو کاله وړاندې په لومړي ځل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له اچین سربیره د خوګیانیو په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعالیت لري. چارواکي وایي د شتلې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په خوګیانیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي او لا هم روان دي. سمو د وړاندې په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاذې سایمه خوګیانۍ ویلي وو د شډله هڅه کوي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په نیولو سره ځان د کابل سوربي ولسوالۍ ته ورسوي او بیا کابل ته ګواښ پیښ کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د شډله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت ځپل شوی او د افغان ځواکونو په هوایی عملیاتو کې ګڼ شمېر مشران او جنګیالي وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل په خوګیانۍ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پراخ عملیاتو ته چمتووالی بشپړ شوی او ډېر ژر به دغه عملیات پیل شي.
د خوګیانۍ ولسوالۍ ته ترتیبات نیول شوي دي، قواوې جمع شوي دي، عملیات جریان هم لري، هوایي ضربې مهم جریان لري مګر عمومي عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول.
بل خو د ننګرهار د والی ویان وای چې په تیرو څو ورځو کې په خوګیانه یو لسوالی کې د داعش او وسلوالو طالبانو شپاړس غړي وژل سوي دي. عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد نن سه شنبه د افغان ځواکونو عملیات پیل سي.
نن سهار دنو ولسوالۍ کې رسمن عملیات پیل کېدونکي دي. د داعش او هغه مخالفو ډلو چې په استفاده کوي د ټول دولتونو په مخه به د ولسي خلکو په همکارۍ باندې دلته عملیات ترسره کېږي. عملیات به تر هغه پورې دوام کوي تر څو ټولې سیمې داعش خفه شي.
ښاغلی خوګیانی وای د جګړې له امله بې ځایه شویو کورنیو سره بیړنۍ او لومړنۍ مرستې سوي دي او دا لړۍ هم لا روانه ده. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د داعش پر ضد کوټلي ګامونه واخلي او اجازه ورنه کړي چې فعالیتونه یې عام ولس له ستونزو سره مخ کړي.
و امر دل چې دفاع وزارت وی ډیر شر په خوګانو کې داش پر سید عملیات پیل وی دي. خوګانو خلک وای چې دلته ولسونه له سخت ستونزو او د داش له وحشت سره مخامخ دي. د پوزي چارو شمیر کارپوهان وی د داش ډلې تر شا د پیوړه استخباراتي شبکو لاسته نو ځکه پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه ستونزمنه کړې ده. له دې ډلې څخه یو هم باري عارض ده. زمونږ همکار رحمت الله افغان له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې درې د داش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
ترخه زه پر چې معلومیږي داعش په خپل یو داسې پدیده نه ده چې په هیواد کې د نن زیږېدلې وي. طبیعي خبره ده چې دا د بهرنیو هیوادونو یو پروژوي شکل دی چې په افغانستان ته سرایت کړی دی. په دې لحاظ باندې د دې په وړاندې باندې د افغانستان د حکومت مبارزه هم ساده او اسانه موضوع نه ده. یقینا چې حکومت خپل مکلفیتونه تر هغه ځایه پورې چې په توان مندي کې دي ترسره کړي دي. خو داسې دي چې دا په کلي صورت ورکېدلې ځکه ستونزمن کار دی چې د دې شاته بهرني استخبارات موجود دي. په ډېر لوی اقتصاد او پیاوړي نظامي سیستم باندې
حکومت تل ولیدي چې موږ د داعش ملا ور ماته کړې ده. دوی نور نسي کولای پرمختګ وکړي. خو برعکس لیدل کېږي چې هره ورځ داعش په ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کوي. علت په څه کې ده؟
تاسو پوهېږئ چې افغانستان د کلونو را په دې خوا په یو نه اعلان شوي جګړې سره مخ دي. د حکومت سیستم او نظام هم تاسو د لیرې ویني چې په هغه پیاوړتیا لکه لازمه چې وي لکه نور دولتونه چې دي هماغه سي پیاوړي نه دي. خپل داخلي ستونزې لري. تر هغه ځایه پورې چې د حکومت مکلفیتونه دي دا کار په هر نقطه کې د افغانستان د داعش په وړاندې کړی دي او دا به نور هم وکړي. خو هغه څه چې واقعیتونه دي او هیواد او ولس او حکومت سره مخامخ دي هغه دا دي چې جګړه ده په افغانستان کې د کلونو راپه دي.
هرې صاحب څه کول پکار دي تر څو پورې د داعش مخه ډاب سي؟ یعنی حکومت څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې نړیوال پوهېږي تر ټولو د مخه که داعش وي او کابل کوم مخالف د هغو په وړاندې باندې د قوي مبارزې دپاره تر هر څه د مخه په خپله کور دننه په افغانستان کې یو ځواکمن دولت اشد ضرورت دی. تر هر څه د مخه په کور دننه کې یو اتحاد یو والی او ډیر کار ته ضرورت شته تر څو امادګي د دې لپاره رامنځته شي چې نه تنها د داعش په وړاندې بلکې د طالب او نورو مخالفینو په وړاندې په سر تا سر د هیواد کې یو قوي موقف کې حکومت واخلي.
د داعش ډلې پر ضد افغان ځواکونو د جګړې په اړه مو د پوځي چارو د کارپو باري آرس څرګندونې واورېدې. اوس هم یو نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری بیا خبرداری ورکړی دی چې استعفا به ورکړي که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي. دغه ډله چې ایران ملاتړ کوي د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د حکومتونو یا په جګړو کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ جنګیږي. نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړی ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د لبنان صدر اعظم دا خبرداری کله ورکړ او نورې څه ویلې دي؟
بله مراد صاحب، د لبنان صدر اعظم سعد حریری دغه خبرداری پرون د فرانسې له یوه تلویزیون سره په مرکه کې ورکړی او ویلی دی چې که د ایران ملاتړ حزب الله ډله د بې پریوالي لپاره د لبنان پالیسي ونه مني او په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي استعفا به ورکړي. حزب الله شیعه ډله چې د لبنان په ائتلافي حکومت کې شامله ده، له څو کلونو راهیسې په ښکاره په سوریه کې په څه باندې شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د سني یاغیانو پر ضد د سوریې ولسمشر بشار الاسد د حکومت په خوا کې جګړه مخته وړي او په وروستیو کې هم عراق ته ځواکونه استولي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بغداد له رژیم سره مرسته وکړي. سعد حریری له فرانسوي سی نیوز خبري چینل سره په مرکه کې دغه راز وویل، دی به په خپل حکومت کې داسې ګوند ونه مني او نه غواړي چې هغه په حکومت کې شامل وي چې په نورو عربي هیوادونو کې مداخله کوي. حریری وویل دی دې ته منتظر دی چې د بې پری والی پر پالیسی چې حکومت پرې موافقه کړي عمل وشي او زیاته کړه، داسې نشي کېدی چې یو څوک خبره یو ډول او عمل بل ډول وکړي. حریری وویل یوازې په هغه صورت کې د صدر اعظم پر څوکۍ پاتې کیږي چې حزب الله بې پری والی ومني او که داسې ونه کړي دغه څوکۍ به پرېږدي. البته د یادونې وړ بولو چې د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو هم حزب الله تورنه کړي چې په یمن کې د شیعه حوثي ډلې له یاغیانو او هم په بحرین کې د شیعه سخت دریزو ملاتړ کوي. په خپله حزب الله دغه تورنه بیا رد کړي دي.
ډېر زیاته مننه. د لبنان صدر اعظم په عین حال کې دا هم وایي چې ایران د حزب الله کلک ملاتړ کوي او د دې مسئلې حل د لبنان له وسه پورته دی. حریری په دې مرحله کې کومه مسئله ته اشاره کړې ده؟
مراد صاحب، حریری وویل لبنان د حزب الله چې د ایران لپاره په سوریه، عراق او نورو ځایونو کې ښکېله ده په څېر مسایل په خپله نشي هوارولی. هغه زیاته کړه، د ایران مداخلې پر موږ ټولو اغېز کړی دی. که دوی غواړي یعنې داسې پالیسي ولرو چې د ټولې سیمې ګټه وینو، راته پکار ده چې مداخله وکړو. حریری ټینګار وکړ چې سیمه یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. ایران له کلونو راهیسې په سوریه کې د سوریه د ولسمشر بشر الاسد خوانی ولیده او دغه راز هم په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ کړی دی. دغه راز د یادونې وړ بولو چې د لبنان صدر اعظم سعد حریری له دې مخکې سعودي عربستان ته په سفر کې د تیر نومبر، البته د نومبر د روانې میاشتې په څلورمه، خپله استعفا اعلان کړې وه او ویلي وو چې بیرته لبنان ته نشي تلای ځکه چې د ژوند په خطر کې دی. خو وروسته یې ومنله او بیرته لبنان ته راغی چې تر څو په حکومت کې له شاملو ډلو سره د بدلونونو او اصلاحاتو په اړه خبرې مخته یوسي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د لبنان د صدر اعظم رفیق سعد الحریری د تازه څرګندونو جزئیات مول نوریاس نوری اوریدل. سعد الحریری ویلي چې که حزب الله په سیمه کې له کړکېچونو ځان ونه باسي نو دی به بیا استعفا وړاندې کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم مرزي احمدزی څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
افغانستان د هند په پرګتی نړیوال نندرتون کې د افغاني تولیداتو د ښه کیفیت لامل په یو وشت هیوادونو کې دوهم ځای خپل کړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل، په دغه نندرتون کې ترکیه تر افغانستان مخته او لومړی مقام ترلاسه کړ.
په دغه نړیوال نندرتون کې موږ اتیا غرفې درلودې چې اکثره وچه میوه، تازه میوه، سبزیجات پکې وو، همدارنګه قالین، زعفران او ځینې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې شوې وو.
دغه نندرتون چې د نومبر په 14مه پیل شوی وو پرون پای ته ورسېده. په بلخ کې د خزینه متشبسینو د سوداګریزو توکو درې ورځنی نندرتون پرانیستل شو. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست رئیس شیر احمد سپایزاده نن ازادي راډیو ته وویل، په دغه نندرتون کې په سباندې سلویښتو غرفو کې د سوداګرو ښځو لاسي صنایع، د کورنۍ باغچو محصولات، کرنیز توکي او لبنیات نندارې ته ایښودل کیږي. د دغه نندرتون یوې ګډونوالې او افغان سوداګرې محبوبې زمانی ازادي راډیو ته وویل، دا شن نندرتونونه افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې د زمینې ترڅنګ بیلابیل توکي هم خلکو ته معرفي کوي. اغلی زمانی وایي، دغه نندرتونونو جوړول افغان سوداګرې میرمنې هڅوي چې خپل اقتصادي فعالیتونه نور هم پراخ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منای بوجۍ 1250 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1050 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 950 افغانۍ پلورل کیږي.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه مو له مرزي احمد زئی واوریدل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د ملي امنیت عمومي رئیس د کورنیو چارو وزیر او دفاع وزارت لوی درستیز او په افغانستان کې نور لوړ رتبه بهرني او داخلي پوځي چارواکي کندوز ولایت ته لاړل. دوی هلته خبریالانو ته ویلي دي چې د افغان ګډ ځواکونو د ژمي په موسم کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل هوایي او مځکني عملیات زیاتوي، څو د دې ولایت ټولنه امن سیمې د دولت ضد وسلوالو له شتون پاکې کړي. زمون همکار اجمل آریان د چارواکو څرګندونه راخستې دي او پاډه رپورت لري.
دغه جګپړو چارواک وویل چې دوی په دې هدف کندز ته سفر کړی څو د دې ولایت امنیتي وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل وویل چې په دې ولایت کې جګړو او نامنویو خلک ډېر ځورولي دي او باید د نوموړي ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي څو خلک په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
و مردمې ما کتابي له حالم در ګیروګان طالب مانده
اوس هم زموږ خلک د طالبانو په اثرت کې ژوند کوي، باید هغوی د طالبانو له اثرت څخه آزاد کړو. او زه له تاسو څخه غواړم چې باید د کندز ټولې سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې کړئ. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم دغه ولایت له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی او مرکزي حکومت باید د دغه ولایت روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
افراد غیر مسئول مجاهدینی که فعلا در کندز هست در
چوکات نظام موږ له تاسو څخه هیله لرو چې په دې ولایت کې ټول غیر مسئول وسلوال خلیصلا کړی او یا یې په نظامی چوکات کې داخل کړی او خلک د هغوی له ظلم څخه خلاص کړی. په همدې حال کې د کورونوی چارو وزارت سرپرست وایس برمک د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې د افغان ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې خپلو پوځي عملیاتونو ته زور ورکوي څو دغه ولایت په بشپړه توګه د هغوی له شتون څخه پاک کړي.
مشترکاً برنامه و پلانای ملتی خود برای توسعه زون امنیتی کندز داشته
موږ د کندز روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي او زموږ ګډ ځواکونه د ژمي په موسم کې د طالبانو پر وړاندې لوی عملیاتونه پیلوي څو د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جان نیکلسن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پوځي عملیاتونه نور هم پراخوي څو خلک د هغوی له ظلم او ځورونو څخه خلاصون پیدا کړي.
Brother, I hear you want more operations. We will do more operations. We are committed to the
موږ د طالبانو پر وړاندې خپل پوځي عملیاتونه نور هم زیاتوو او هغوی ته نور د فعالیت وخت نه ورکوو. همدارنګه څرنګه چې موږ په عراق او سوریه کې داعش نابود کړ او په افغانستان کې هم موږ داعش له منځه وړو. بل لوري ته د هیواد د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي د کندز خلکو ته ډاډ ورکړ چې مرکزي حکومت د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې قاطع اراده لري او ډېر ژر به دغه ډلې په دې ولایت کې خلیصلا کړي. موږ په ګډه سره کار کوو څو د کندز په اوسني وضعیت کې بدلون راشي او کندز باید له دې حالت څخه وباسو او د دې ولایت امنیتي کمربند باید له دې هم پراخ شي. خو د کندز خلک وایي چې له دې وړاندې هم دغو لوړپوړو پوځي چارواکو له دوی سره ژمنې کړې وې چې د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کوي. همدارنګه د کندز په کچه ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کوي، خو تر اوسه پورې نه هم د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راغلی او نه هم خپل سر وسلوال خلیصلا شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. په کونړ کې ځوانانو د کرکټ د لوبو او سیالیو له لارې د افغان امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. دا لوبې په کوم ولسوالۍ کې سوي او ځوانان سوي په دې اړه له روح الله انوري اورو.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ د ډیورن په کرخه پرته ده چې وخت نا وخت پرې د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان بریدونه کوي. په دغه ولسوالۍ کې په داسې حال کې ځوانان او لوبغاړي د افغان ځواکونو په ملاتړ سیالۍ جوړوي چې اوس هم د دغو بریدونو له امله زیاتو کورنیو خپل کورونه پرېښي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ویني چې ولس او ځوانان یې تر څنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي، مورال یې لوړېږي.
یو ځانګړی پروګرام دی چې په دې کې امنیتي او دفاعي ځواکونو مورال ځکه وړیږي چې دی پوهیږي چې په شامو ولس ولاړ دی، خاص توګه ځوان کل یا د ملکی اداراتو مشران ولاړ او عکسونه او انځورونه اخیستي، هغه یې فیسبوک ته پوسټ کړي. نظامي ځواکونو قهرمانان او اتلان داسې یو احساس کوي چې یاره د سیمې خلک موږ سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي، دا چې موږ سره موږ داسې په دې میدان کې تشویقی کولی شي چې موږ په سنګر کې هم تشویق کړي او موږ سره اوږه په اوږه باندې د دشمن په خلاف یا د خاورې د دشمن په خلاف باندې وجنګیږي.
لوبغاړي وایي که افغان ځواکونه د وطن او خلکو ساتنې لپاره سرښندنې کوي نو دوی هم چمتو دي چې هر ډول ملاتړ وکړي.
اسیر الله سیرت نو ویګم د کرکټ یو تن لوبغاړی ما دا چې زمونږ غرونه دي په غرونو سرحدونو کې پراته دي او زمونږ د امنیت لپاره د افغانستان د وګړو د امنیت لپاره خاص د کونړ د دې د خلکو د ساتلو لپاره په غرونو کې پراته دي، همدې د ملاتړ لپاره موږ راغلي یو او د دې ملاتړ اعلان
د سیمې ځوانان وایي که څه هم چې دوی د سیالۍ ولیدلو لپاره لوبغالي ته راغلي دي خو ستر مقصد یې لخپل ځواکونو ملاتړ دي.
زمانو مکرم الله مجروح دي نو موږ هم راغلي یو د دې سیالۍ ته چې د دین امن خوان والو او نور ځوانان هم دې ته وهسیږي چې دغه شانتي سیالۍ فلار واچي د سرکانو د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو سره موږ څنګه په څنګه ولاړ یو موږ سره همکار یو ان شاء الله.
دغه کرکټ سیالۍ به پوره لس ورځې دوام وکړي چې پکې به د کونړ د ولسوالۍ او مرکز شپاړس لوبډلې برخه واخلي.
اوس هم له اجمل تورمان اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دوهم رسیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، محمد محقق په ایران کې د ایراني قومندان قاسم سلیمانی او هغو افغان ځوانانو ستاینه کړې چې د ایران د ګټو لپاره په سوریه کې د داعش پر وړاندې جنګیږي. خو په سر مقاله کې راغلی دلته بیا اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانان له جګړې ستړي دي او حکومت په هیڅ ځای کې هیڅ افغان په جګړه کې ښکیل نه غواړي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړي چې د حکومت په یو دومره مهم اورګان کې د دوو لوړپوړو او یو بل ته د دومره نږدې چارواکو ترمنځ د نظر او دریځ دی لوی اختلاف ته په پام سره نړۍ به افغان حکومت ته په کومه سترګه ګوري. د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت ته له خپلو مچڼو ماران راوتي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه لیکلي، دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د تپل شوې جګړې اور ته نور هم تیل ورشندي. ورځپاڼه لیکي که ایران په سوریه او عراق کې شیعه ډلې کاروي، سعودي بیا په سیمه کې د ایران هڅې تتوي. نو د سر مقاله لیکونکي په باور ویره دا ده چې دا به په افغانستان کې د داعش تر څنګ د ایران او سعودي ترمنځ شخړې ته لمن ووهي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ولسي جرګې د غړو د دریځ خبره کړې ده. ویسا لیکلي، د ولسي جرګې غړي وایي د ملي والی د حکومت یو شمېر چارواکو د پردیو ګټو د خوندیتوب لپاره په لوی لاس افغانستان ته نیابتي جګړې راوړي او افغانان د خپلو ناسمو سیاستونو قرباني کوي. د مطلب د لیکونکو په وینا وکیلان وایي د خاغلی محقق وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي او سیمه ییز حساسیتونه راپاروي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي، کاشکې خاغلی محقق له خپلو زامنو نه یو تن جنگ ته لیږلی وی، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره د هغو میندو درد احساس کړی وای چې عزیزان یې د سوریې او عراق په جګړه کې وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي، دا زموږ دنده نه ده چې په سوریه او عراق کې د داعشیانو د لمنځه وړلو لپاره خپل زامن ولیږو، بلکې موږ مکلفیت لرو چې د بشریت د کورنۍ د غړي په توګه له نړیوالو قوانینو ملاتړ وکړو او د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای ترهګري رامنځته نه کړو.
تاسو لا پیغامونو
دا زادی رادیو ټول کارتون ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم او دا زادی رادیو د لار څخه او طالبان ورونه ته پیغام سردم چې د بدر غزا او د خدای زار ټول سلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام او سکل ما بین سنه د کړي تر دې مهرباني وکړي د ولسی عام او بغنا قانونو ملکی قانونو په کورو سنجرونه مونږ
سمیولا حلیمی تندر خبری کم
وختن د لوړپور مقامات څخه دا ده چې د سمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرني د مقبلو کلي پورې زمونږ پلارني کلي پورې هغه ځیدلی سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او زموږ سړکان پاخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. دا خدای په امان.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. لس نیمې بجې شوې دي. له صفی الله ستانیزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د لوګر ولایت په مرکز پولی علم ښار کې نننۍ انتحاري حملې یولس ملکیان ټپیان کړي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله شاوخوا لس نیمې بجې په برکی برک ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې د امنیه قوماندانۍ د امنیت عامر ایوب وردک له سیمې تېرېده. هغه وایي په حمله کې د امنیت عامر روغ دی، خو په ملکیانو کې د دوو روغتیایي حالت نازک دی. د اروزګان ولایت په چهارچینو ولسوالۍ کې اته وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر په اروزګان کې تایید کړي چې تېره شپه په چهارچینو کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د کرکټ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ نن پیل شوې. سوریه د حکومت د بایکاټ له امکان سره سره نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریه د سولې خبرې په پام کې نیول شوې دي. د سوریه مخالفین او د ملګرو ملتونو مراکچیان پرون جنیوا ته رسیدلي، خو تر اوسه پورې د سوریه د حکومت ډله نه ده ورغلي. په عراق کې دوه وسلوالو کسانو د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه یولس ملکي وګړي ووژل. او د امریکا یوې محکمې پریکړه کړې ده چې یو ترک ال ایرانی شتمن سوداګر محاکمه به پر روانه اونۍ کې نه کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې یو شمیر موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل په ناروغیو غږیږو. زه ناجیه سپایم او په فرانسویان روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زیر سره دی او په خبرونه کې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تاسو هم خرغلاست.
مننه. خیر اوسې. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحالم چې تاسو سره د برنامه کې شته کوم.
ډېر زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب تر شو پوښتنې مطرح کو، یو راپور مې چمتو کړی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د ژمي پر اتلو سره یو شمېر تنفسي ساري ناروغۍ لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه او بغل هم زیاتېږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري وایي د ستوني درد یوه عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې دخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. نوموړي وویل د ستوني درد او زکام تر ډېره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
معمولا دا ویروسي انتانات دي او ویروسي انتانات خصوصا په نسبي سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او هغه زمینه د رشد او فعالیت ورته په نسبي سړه هوا کې زیاتر مساعد وي، نظر ګرمه وود. نو په همدو خاطر دو وختو کې دغه انتانات ریزش زکام و ستوني خوږ و نشه زیات لیدل کیږي. که یو شخص اووه وارې کتابي خبر داده اووه وارې ستوني درد پیدا که و هغه ستوني درد چې معمولا تب ځانخوږي و لرزه و د دو شانس ملګری وي، علت یې هم په تانسل کې وي هر وارې، نو په داسې حالتو کې د ستوني د عملیات یا د تانسل عملیات ورکول کیږي او اجازه ده سړی هغه شخص ستوني عملیات کن.
خغلی نوری وایي د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه، د ځان درد، ستړیا او ټوخی مل وي. د ډاکټرانو په وینا د ستوني د درد لپاره د مالګینو اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودلی شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
له ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري په پروگرام کې په اف ام اي سي روختونیا فرانسويانو روختون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره دی او استاسې پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صالح احمد زئی، د ژمي په موسم کې عام ډول ناروغي خورا زیاتېږي، ډېری ماشومان او لویان هم د ستوني زکام او تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي. استاسې په نظر عوامل څه دي؟
مننه. ژمی کې خصوصا د منی او ژمی کې تعداد ویروسونه دي چې هغه په اندغه 3 درجه سانتیګریډ سوسفیر مواد په اندغه 3 او 4 درجه سانتیګریډ دي موږ تاسو قرار لرو. په دغه موسم کې دغه ریزش ویروس چې په نوم د انفلوانزا ده، د ډېر ښه مساعد اقلیم د دې لپاره او د سرایت اندغه حواله طریقې یو شخص نه به شخص ډېر زر صورت نسی. دغه ویروسونه اکثرا د پوزې مخاطي سیستم نستونی او ډیر کم سینه هم یا سږو هم التهابي کوي، مصاب کوي، خو زیاتر واقعات استونی او پوزې کوي. کال کې تقریبا 15 میلیون نفر په دغه موسمی ریزش یا انفلونزا سورته ویل کیږي. د دبليو ایچ او د تحقیقات دي چې خلک 15 میلیون نفر په دغه مرض مصاب کیږي او تقریبا 2.5 لک تر 5 لک نفر کال کې دغه مرض لواج ملي. دغه ناروغي زیاتر په هر سن سال کې لیدل کیږي، په ماشومانو کې، ځوانانو کې، سپینګیرو کې. خو په ماشومانو کې چې عمر د 15 کالونو کم وي او په سپینګیرو کې چې عمر مثلا چې د 15 شپږ کالونو زیات وي، په دوی کې بیا دغه ویروسي ناروغي دغه موسمی ریزش لیک شدید او وخیم سایلری. هوا همچنان په امیدوار شوزو کې او په هغه شوزو کې چې مثلا ولادت کړی وي او یو تعداد نور حالات چې مثلا یو څوک مثلا شکر مرز لري یا د زړه ناروغي لري یا نفس تنګی لري یا مثلا بل کوم د شش ناروغي ولري، نو په دې کې بیا دغه موسمی ریزشونه ډیر شدید او وخیم سایلری او اختلاطات منځ راوړي. نو د دې وجه دا چې په دغه زمي ومني کې چاوا سړیږي، اصلا دغه یخ هوا په وجود کې د سیو تاثیرات لري چې امریکا کې د تحقیق شوې ده چې یو استرس په وجود کې منځ راځي چې د زمينه د تماسات کې چنده ویروس په خا آسان توګه چې د پاوا کېده د خلک اخستل شي او سبب د مرز کېږي. که په خونه خبره ده چې خلک وایي چې په ژمي کې کوشش کوي تاسو تودې جامې واغوندي، تودې کالي واغوندي، سړې مونږ شي، نو دا وجه ده چې تاسو ځان ګرم وساتئ، دغه چانس لیکمیږي. ولیکې څوک مثلا سړې کیږي، دغه سړې د سه حالت دي شخص کې من سره وړي چې دغه وجود د سه مسایدوي دغه ویروس د ویروس زر دی ونیسي او دای په ریزش یا موسمی ریزش باندې اخته شي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري په خبرونه کې په اف ام اي سي روغتون یا فرانسويانو روغتون کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر محمد صالح احمد زئی را سره د یو ساسي پوښتنی ځوابوي. اوریدونکو ته ورځو چې کومې پوښتنی لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
دا یو د کی زموږ ځکان نشي خراب برنامه یی دا په برنامه دی چې وی او سمې خوږی یې سمین دا باندې غلا رواني او دا یو د کی د دې ځان نه دا یو وهاله ما کومه سم ځنه کی یو دا
ګوري وروره د ریزش په خپل اکثرا په یو هفته کې خکیږي کوم مثلا د ویروسي ریزشي. خو کله کله د ریزش اختلاطی کیږي، مثلا یو عادی ریزشي نو دک په اول کې صحیح تداوی نشي یا سړی احتیاط نه کی او ډاکټر تدار نشي، نو کیږي چې بیا د مثلا د پوز سره د یو تعداد پړوکو کې یو خالیګان دي سیغه ته سینوس وایي، کیږي چې دا اختلاط ورکی سینوزیت دلته چرک راټول شي یا مثلا استونی التهابي شي یا کته د ویروس سینې تر لار شي او برانشي سبب شي او د سګو دلته اوسې نه بغل سبب شي، نو په دې غلط کې بیا د تبه د سدامدار کیږي. که چیرې یو شخص ریزش کوي او دغه ریزش مثلا یو هفته کې خنه شو نو بلغم زیات شو، دای د خامخا ډاکټر تلار شي چې د تبه انټي بیوټیک ضرورت ده او د تبه د سفکه کې چې د مرض اختلاطی شوی وی غیر لغن اکثرا د غریزشونه په څلور ورځو کې تر وو ورځو پورې د پخپله حقیقي هغه وجود موږ تاسو زده د مقابل کې د سه عکس العمل خي انټي باډي جوړوي چې د وایروس لمن زدار سي او د په یو هفته کې سړی حقیقي خو تا چې یو هفته شوی غوسم تبل لري او بلغم لري نو د په دې معنی چې دلته یا نور میکروبونه هم مداخله کړی ده او یا دا چې مثلا د ریزش شدید سوی ده نو اختلاط ورکړی ده وز د سینه هم نیولې ده نو ته باید یو څو ورځې انټي بیوټیک واخلي یا نږدې کوم ډاکټر کې غته مراجعه وکړي ترغو د دغه مرض مخنیوي دی وشي او تداوی دی وشي.
ډیر مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه زنګړی شوی موسمی ناروغي لکه زکام، ټوخی، د ستوني درد او سینه بغل کولای شي چې د اړوند مسایلو پاړه ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنی مطرح کړی. حسن مل کابل نه پالي کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. وعلیکم السلام، مهرباني.
سلام تاسو، سلام ډاکټر صاحب، سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو باندې مشتره دغه د مخ کې د نیم ساعت مخ کې ته تاسو یو بم اسکلې د بم یو لري مجاده تنفسي مې مطلق باندې جوا بيخي مې اواز نشو اخته مجاده تنفسي د حنجرې مې یو بيخي تنفس مې باندې څه صاحب
خیر اوس خو ان شاء الله فضل خدای خیر زکه څه خیر فصیح غږیږي او اواز مې صحیح ده، کوم مشکل ان شاء الله نشته. کله کله د وچ خلو وخت کې د اوبو مثلا سړی لیک په تیزی یا په عجله وڅخي مثلا کوم زره کې د تنفسي سیستم ته کې لار شي نو سړی ته دفتن د څه یو حالت پدې کې چې لکه ستونی خفق شي یا ټوخیږي یا مثلا نفسي قیتیږي نو دا بیا وجود د مقابل کې خپل د سی واکسن عمل کوي چې مثلا ټوخیږي یا مثلا د ستونی حساب سو برته د حالت کېږي. دا د تشویش وړ خبره نه ده او بل کله کله د یخ بم سي ډیر زیات سړی ډیر یخي د هم پستونی باندې لګ د اثر لري چې هغه د فتن په شک د عکس العمل کېږي د ستونی لګ عکس العمل وکي او احساس تخریش پکې وکي. نو اوس فرض خو ته کې د اقتصادي موضوع د مشکل نه سي تشویش مکو او بولې غلطه تلف سیستم کې بند شو برته هغه قسمت خلاص شو نو یې تشویش مکو دی لپاره اوس ان شاء الله خیر فضل خدای.
فضل هادي ورتک په لیکه کې د مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامونه او احترامات مو منې.
وعليكم السلام.
سلامونه اورم به کوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي.
سلامات. سلام سر ډیر مننه مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب نعمت دغه پښتنه ده د مو یو دوست یې یاره دا یو شپږو میاشتې کې چې په دغه زکام نور وای بوم د مختلفو شوای له زکام جوړ دی بلکې د ستوني مریضې نه دا جوړه شوې په زمن کې دا یو رقم به چر کپسول دی دای دوامدار اخري نو دا کای دا تر دردې مشکل هم پېښ کړای دی او هغه کوم زکام په دې بدلې چې هغه باندې شوې دي خو بلکې دا د ستوني مشکل نه دی هغه شوای ستوني دوامدار خوش.
تا سوال مو وخت ځواب یې ووري ګوري د ریزش سم تاسو ولې د وخت یو نوې اساسیت ودنده د اساسیت بیا په دوه شکل یو تی موږ سیزنل ارتا وایو چې هغه موسمی اساسیت دلته چې څوګ نزلې بهار لري په پسلی کې د ریزش ورته پیدا کیږي او یو رقم پرینیل ورته وایي چې ټول کال د هغه اساسیت لري مثلا کیږي د دوړو سره کیږي د آب هوا سره مثلا کیږي مثلا د یخنۍ سره نو د ټول کال یا کیږي مثلا د خاور سره یا بعض نور شون سره مثلا کیمیاوی مواد نو د غریزه ټول مثلا کالی دیتا لکه ستاسو د شپږ میاشتې سریزه خو سریزه شوې ده نو پرزش کې بیا کله کله پزه بندوي د تنفس اکثرا موږ تاسو د پوز لاري بیا شخص مجبور کیږي چې د خولې لاري تنفس وکړي واخ چې د خولې لاري تنفس کوي دلته د ستوني وچیږي او هغه دفاعي سیستم د ستوني چې د اغل موف کیږي دته د ستوني التهاب هم پیدا کیږي ستوني درد هم پیدا کیږي ورته نو تاسو یو کار وکړي چې د ریزشن خو تاسو لخوا شوې ده چې د پوز بندوالي لري کوشش وکړئ چې د پوز د قطرې څخه استفاده کړئ چې پوزم صاف شي تنفسوم کړئ د پوز لار شي نو کېږي چې بیا ستونه مخ شي او د ستونه لپاره لکه چې په پروګرام شروع کې دوی ویل چې لیک د مالګي وبو تاسو فقط عمر مالګ په وبو کې واچوي چې د مالګ وبو لیک د وبو خوان لیک د مالګي نشي او ډیر غمنی مالګ زیات هم ني شیرګر وبو کې هغه غرغرکوي د ستونې په خاطر که چیرې د سربیا هم ستاسو مشکل رفع نشو مثلا درد درود کیږي چې درد ګولې نه هم مثلا لکه بروفن یا پاراستامول استفاده وکي که بیا هم د مشکلون دوامدار است نو تاسو باید یو ګوشلو ډاکټر سره مشوره وکي چې آیا دغه مشکل هم د تانسلو له وجې ده یا مثلا خود استون التهابی ده چې هغه بیا د نزدینه وګوري او څه هدایات بیا تاسو درکوي هغه به عملی کوي.
ډاکټر محمد صالح احمد زینن ورځ په خبرونه کې دی او ساسي پښتنې ځوابوي د اوس بلوریدونکې دی مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري
توخیم د زابل ولایت په شجول او لفالي خسته
خرغ لای توخی صاحب مهرباني وکړي
مخکته او محترم ملمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی ګیلو او سلام وړاندې
کوم وعلیکم السلام
محترم ډاکټر صاحب زخمې د پښتنه د سيزوکام خو اکران په یخ کې په زمي په موسم کې ډیر پیښیږي مو مخکني او داسې تدابیر یا داسې وطني دوا یا یو بل علاج مو سره وشي ستومر ډاکټر ته ځو مو څه وکړو یعنې څه خواړه وخورو څنګه ځان وساتو په دې هکله که زموږ دپاره یو راهنمایي وفرمایي ډېر به ښه وي او بل دا زکام د انسان یعنې دا پوزله مواد دا له بدنه څخه خارجېږي آیا دا د صحت لپاره مفید دي که نه دي مفید
وبخه پونه شو په اندغه اخر موضوع باندې څه دغه مواد فوزه سویل سره کوم د
لته زه دا په توخي کې څه اخلاق راځي چې دا بلغم مودا شه
بس د تاسو باندې مقصد جواب دوور ان شاء الله قناعت بده وصل شي ګوري وروره زکام یا دغه ریزش صد خصوصا ویروسی ناروغي ده د دې دغه انتقال زیاتر د حواله طریقه صورت نیسی که چیرې یو سړی ریزش کړي نو دای کې ترنجیږي یا ټوخیږي د لکاو ملیونونه ویروسونه هوا ته پخښ کوي او په غیومتي کې سبل شخصي نو چاغه تنفس کې ډیر زر هغه هم نیسی نو د دې لپاره په کار ده چې تاسو خپل کور کې کوم څوک مثلا ریزش کړي کوشش وکړئ چې امکانات دي چې مثلا یو څو ورځې مثلا څلور ورځې پنځه ورځې که هغه مثلا هغه ته ډېر نږدې په تماس کې نه اوسئ او سره یا یو ماسک تاسو ځان ته استفاده وکړئ یا هغه هم یو ماسک ځان سره ولري نو دا به ډېر ښه وي بل طریقه د انتقال د دې مرض چې ده د مستقیم تماس د ویروس سره ده مثلا که یو چا ریزش کړي کده خپل پوزه مثلا پاکوي د دې لاس خو ککړ شو په دې باندې نو که بیا د تاسو سره ستړي مشي کوي خو د دې ویروس د دې لاس نه تا لاس انتقال شو او پس بیا ته هم که مثلا ضرورت کیږي د سترګې د مخ یا پزه د پاکي یا د لاس خو ته نږدې کیږي مثلا شخوري د لاسونو نه پرولي نو د ویروس د دغه طریقه هم کی بل شخص انتقال کیږي یا فرض وکړه یو څوک مثلا ریزش کړي ده پوزه پاکوي د دې لاسونو چې ککړ شو په دې ویروس د لاسونو مینځ شي د او بوچ مثلا تاوی دغه هم ککلکیږي په دې ویروس باندې بل نفر چې بیا راځي مثلا تخپل لاس مینځي نو دای هم د شیردان چې استعمالوي د بوله پاره نو دای چې تاوی د دې لاسونه ککلکیږي نو دای کې بیا خپل مخ خصوصا یا پوزه کې مثلا پزه باقی یا سترګې موخي نو دا ویروس کېږي د دې ته هم انتقال شي یا د پیالې له طریقه هم کېږي مثلا په کور کې ته ناروغه یې ته یو پیالې کې مثلا ریزش کړی د چای چې کې یا بوچ کې یا قاشق باندې مستې خوري یا بل شی خوري نو دغه قاشق که بل سوګ استعمال کی نو دغه ویروس غته هم انتقال کیږي د دل طریقه هم بل شخص مصاب کیږي تاسو کوشش کی سندغه طریقې چې مثلا سبب انتقال د مرض کی د لیک مراعات کی یا مثلا اکثرا په اطرافو کې خلک مثلا یو سره رغبړ کوي په غیږ باندې نو یو سوګ سره د شیدای باید خپل هغه سوس سره د سړی مسی کوي باید ورته چې زری زشه ما غلره نه سره یو سلام علیکم د ما خپل چې یو کی د کفایت د کوي نسبت د چې مثلا لاس ورکی یو سره یو بل غیږ کې ونیسي په زمینه کې دغه ماسک استعمال هم دم ډیر ښه ده چې مثلا تاسو استعمال کوي او دغه څوک چې مثلا ریزه شکرې ده که د خپل دغه د پز اخلاط او هغه چې مثلا کوي د خطرناک د نورو تم د کوشش بعض جو کې دسته دغه د سمولون چې هغه خپل د ویروس بیا لمن زوري سپوز وکي خو افغانستان کې خدای شان امکانات نشته تاسو کوشش کې هغه بیا د سجی کې کې مثلا بیا دفن کې یاد خور کې یا مثلا یو جو کې د سیغه کې چې مثلا یو د سمول کې سیغه ته بیا ور واچو یل لمن زی وسی د بخوي نو د دغه ویروس طریقه هم دغه د په دغه شکل د انتقال کې یو شخص نه بل شخص راغو ته د دې قسمت کې چې تاسو د زابل ولایت نه زنګ ویل دلته کې کیسه ډاکټر نه کې چیرې خدای نه خواسته تاسو کول کوم څوک کوم څوک ریزش کړي نو هغه ته تاسو یو څو ورځې استراحت ورکړي او په زم کې کولای شي چې مثلا د تبې او درد لپاره پاراستامول یا بروفن ورته ورکړي د ویروس د زده دوا خالته نشته خوراک قسمت کې باید تاسو هم سدې ته اوبلن شیان مایات زیات ورکې، خصوصا کې ګرم مایات د بخوي او په زمن کې مثلا ټوخی لپاره کې سیونیم د ټوخی شربت نه استفاده وکي، یا مته تاسو مال کې پیدا کیږي او بعضن د مالګي وبو هم غرغړې کې سونی لپاره کې سونیم درکې یا تخیش لري، نو دا کارونه تاسو عمل ته وکي د بډیر کې او پریز قطن تشنه پریز نه کوي. خو خوراک چې هم پروتینی هم شحمی مواد هم کاربوهیدرات هغه استفاده وکي چې تاسو وجود مقاومت زیات شي او دغه ویروس مقابل کې معافیت پیدا کړي.
هلمن بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازم دی لري وره.
سلامونه ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام.
پښتنه نه دا د چیز ما مور یو مریضي لري، دا مریضي د فکر کوم چې کوم وایرس کې کله چې هوا یې خسي زمې شنو چې دا نزله ور پیدا شي سترګې وشتي کی او بس تو خور سره ملګری او بس کله نه کله چې تبا مور سره یې په نګرمې په موسم کې کم تاثیر نه لري خو کله چې دا مشکل ورته کیږي. یو پښتنه مې دغه د ډاکټر صاحب سره یو پښتنه بل لرم، هغه دا چې کله د ماشومان ته دغه شدید تنفسي کیږي په ژمي کې یا په مني کې مثلا یا ځیګر ډېر تخته کیږي بلغم پیدا کوي او مثلا یا شدید تب ور سره ملګري، دا لمرنۍ مرستې چې مثلا تر پورې باید دا لمرنۍ کومې مرستې مرور سره وکړو تر څو هغه ډاکټر یا تر صحیح مرکز پورې ورسوو.
دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد زئی مهرباني.
تشکر. ګوره د مور په قسمت کې باید ووایم چې څومره سن زیاتیږي یو تعداد مرضونه په سږو کې پیدا کیږي چې هغه ته مثلا دغه سی او پی ډي مرضونه ورته وایي، برانشیت مزمن برانشیتونه. نو دغه مزمن برانشیتونه کې معمولا سړی ټوخی لري، بلغم اخلاط لري، مثلا کله کله تبه کوي، او دغه ژمی کې بیا دغه ویروسی مرضونه لکه دغه انفلونزا سده سمګه اوس پیغږی دغه ریزش ویروسی مرضونه. نو دای کی چیرې ریزش کوي؟ ریزش په دغه خلکو بیا ډیر شدید سیر کوي، ځکه زید په خوند شسګو مشکل لري. وخت چې دای ریزش نیسی نو دغه په خونه د سګو مرض هم بیا ته تازه کیږي، بیا ته ټوخی زیاتیږي، بلغم زیاتیږي. نو په دغه وخت بیا تاسو کوشش وکړئ چې مجرد سدې ریزش وکړو چې ډاکټر ته نږدې ولاړ یو تخخه کنه وو په کور کې هم دغه مریضان ته باید په دغه وخت کې چې دوی ریزش کوي دغه په خونه د سګو تکلیف زیاتیږي. نو دوی ته بیا ضرورت شته چې مثلا د خپل په خونه د سګو دوا هم چې مثلا بعضی دواګان چې سګو ټوخی لپاره سمګي کې سګه کشکیږي هغه دواګان استفاده وکي، او که هغه نه مثلا بعضی نور شربتونه مثلا کې دغه استفاده وکي، او انټي بیوټیک بیا دغه حالات کې مثلا کې چیرې بلغم خصوصا چې بلغم کده زیر رنگی یا شین رنگی یا تور رنگی او په زمین کې تبه هم لري، نو دوی ته بیا ضرورت شي یو وګرزول لپاره یا تر لاس وګرزول لپاره دوی انټي بیوټیک واخلي. که چیرې بلغم سپین وي نو دا عادي افرازات د تنفسي سیستم د دې حالت کې مثلا اوتوم نه لري، نو بیا دوی انټي بیوټیک ته ضرورت نه لري. اما هغه د درد دوا او یونیم دواګان چې ټوخی په خاطر دی هغه به استعمالوي، او د تبل لپاره به اما هغه پاراستامول یا بروفین دوا وخت د کوم مشکل نه لري. دغه ماشوم په قسمته کې راغلو، ماشومان اکثرا د غریزشونو سینه بغل په ماشومان کې شدید سیل لري، وخیمی او سبب د مړینې هم کېدل شي. تاسو که چیرې مثلا یو ماشوم نه چې مثلا پزی به یې غریزش کوي، تبه لري، او مثلا د سینه هم ډیر زرزر نفس کاږي، یا اته سینه غږ لري، یا د دکو د قسمت د بطن او صدر قسمت کې دلته مثلا د سوه وخت د سا کاږي د سینه کته ننوزي، نو دا علامه دی چې مثلا مریض سینه بغل شوی د سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده. په ماشومانو کې تاسو کوشش وکړئ چې مثلا د ډاکټر ته ورسوي، که ډاکټر دا نه رسوي نو تر هغه وخته کوشش وکړئ تاسو دوی ته مثلا مایات زیات ورکړئ، او پوزې او تصاف وسره یوه د پاسخه کو استعمال کړئ چې مثلا پزې صاف وي، تنفسي لګ راحت شي، او د تبه لپاره کې چې مثلا یو نیم د تبه دوا مثلا پاراستامول ورته ورکړئ تر هغه چې تاسو دا یو طبي مرکز ته رسوي. نو دا کارونه ورته کوي، خو له خده چې په دغه حالت کې که دغه ماشوم ډاکټر ته وخیل شي کې چیرې سینه بغلی چې بیا لازم دوا او انټي بیوټیک ورکړل شي.
یو نړۍ من خوست ولایت نه بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، زه افضل یم د خوست نه.
افضل خان ساسي پښتنه اورو مهرباني.
ډاکټر صاحب پلین کې
دا؟ یم بالکل اورو ساسي غک. ډاکټر صاحب میګه
واځل کېدو کنه او بیا زوکام نه بیا سینه خراب شو. د سینې نه بیا پوز د زوکام نه بیا غوښ خراب شو.
بله بله، اورم مهرباني.
غوږی خراب شته مو ډیرو ډاکټرونو ته یو لخوا غوږی نه څه خېږي اوس مطلب نه لاسو کولولو غوږی او پکې دې په تل اډ ویو پکې تام راکړه
ښه غوږی اوس چر کوي او بو کوي غوږی
او غوږی او پکې راکړ څه خبره روغ نه وري تر غوږی
خاډیخه تاسو ولا مخ ان شاء الله زو به درکو
مننه مهرباني وکړه
ګوري وروره د ریزشونه ما تاسو ول چې اکثرا څلور ورځې کتر وو ورځې پور خپل به ته کې کې تاسو دوايي همونه کوي او خوراک کوي استراحتو کې کېږي د خشي خو په بعض حالاتو کې چې وجود مقاومت چټوي او د غریزشونه کله کله بعض مشکلات اختلاطات په غوږ کې منسر اوړي سي دته موږ د غوږ التهاب یا اوتایتس میډیا ورته وایو او د تا د غوړ چې دا کیږي چې مثلا د دې ریزش سخت شوی د غوږ او پزه او سونه یو بل ترتیبات لري د میکروبونه ډیر په اسانۍ د پوزینه او د سونه نه غوږ ته انتقال کولای شي انتقال کولای شي او سبب د التهاب د غوږ کیږي کله چې نو غوږ التهابي شي بل ته مریض درد پیدا کوي او درد د غوږ څخه پیدا شو نو دوی ته کیږي چې مثلا د درد ډیر شدید وي ته به ادامه پیدا کیږي او حالت نور هم د مخ نه خراب شي ترغو چې مثلا د پرده د غوږ خدا نه خواسته چوي او بیا چرکوي چر دی باندې راځي کله چې د غوږ پرده چوي د نو بیا هلته دغه تبه کمیږي او درد کمیږي خو دغه چرک به ادامه پیدا کوي او د دې شنوایی هم اوریدل هم کمیږي نو اوس خو دغه کار دته واقع شوی ده تاسو کوشش وکړئ چې یو متخصص د گوش غلو ته مراجعه وکړئ چې دی غوږ تداوی باید د سړي وشي چې دی غوږ پاکی ته ضرورت یې مثلا انټي بیوټیک ته ضرورت یې باید یو لاس فده تر 14 ورځې لپاره انټي بیوټیک واخلي بعضی چککونې سغه باید پازې کې اوسه سوال شي بعضی ګولګان درد لپاره او کې چرګ ډیر زیاتی کله کله دوی هغه چرګ روزانه مثلا په هغه طریقې چې دوی د گوش غلو ډاکټرانو کې د غوږ او پازې ډاکټرانو پاکوی نو تاسو کوشش وکړئ چې یو ډاکټر د گوش غلو ته مراجعه وکړي چې تو چې ترغو د نزدینه د تاسو مریض وګوري چې د دې غوږ پرده شاید صدمه لیدلې وي سړی شي وي نو دغه خطر چرک راځي
بل اوریدونکو د مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب زمونږ هم ډاکټر صاحب دا پوښتنه کوم چې آیا ایمکسل 20 ډی اس او زیتون شربت د سینابال په وخت کې استعمال کوم ډول دا استعمال مشمان ته سم مفید څه پدې دی شو کنه
یو خو
مان تین دا په اکثریت د څنګه دا ور کوي
زیتون د مو ویلې
ښه
خو دغه اګمنتین او موکسسلین د ما او پیژند خو زیتوفین شاید کوم تجارتي نوم وي دی باندې زه پونه شوم ځکه دغه علمي نوم نه ده په سینه بغل کې ګوره وروره کې علت میکروبونه وي او ویروس نه وي نو په دې حالت کې د اګمنتین او موکسیل دا ورکول کېږي چې مشکل نسته خصوصا په ماشومان کې په غټانو کې یا د ستوني په درد کې یا په دغه تنسلو کې چې التهاب کیږي چې سړی مثلا متوجه شي دا ویروسي نه ده او مریض تبه لري شدیده درد ستوني لري مثلا درد تنسل مثلا لري دردونه لري مثلا په ستوني کې نو دلته د دغه انټي بیوټیکو استعمال استدباب لري او په سینه بغل کې استدباب لري خو که چیرې مثلا یو عادی ریزشی مثلا هغه نو بیا په ماینه کې ډاکټر ستوني ماینه کې ګوري چې مثلا که چیرې هلته یو تعداد علایم دي په ارتباط د میکروبونه که هغه مثلا تانسل کینه چې هلته چرکی مثلا یا مثلا تغییراتی یا د افرازاتی د شین رنگ یا ډیر غلیظی زیړی مثلا یا تور رنگی نو دلته بیا ډاکټر ما سات تصمیم سیسه دغه ویروسی ستونی دردی نه ده میکروبی ده باکتری ده یا دغه عادی ریزش وو دلته بیا د نور میکروبونه مداخله کړی ده په دې حالاتو کې بیا کیږي چې مثلا انټي بیوټیک واسطه سیستم مشکل نسته خو که چیرې یو عادی سطحی ریزش نو هلته بیا انټي بیوټیک اجازه نه لري ځکه چې مواد تاسویل سده ویروسی نه راغی ده په دې کې بیا بعضی د ویروس ضد دواګانی ورکول کیږي چې هغه باید استعمال شي
دغه موسمی ناروغي د مخنیوي لپاره اساس پرختنه خلکو ته سده
ټول هیوادوال نه هیله کوم چې اوس اکثرا مراکز د موږ شفاخانه کې هم په فمایسي کې موږ د درېزش واکسین لرو بهترین طریقې واکسین د چې اوس اکثرا د صحی مراکزو کې د واکسین پیدا کیږي مونږه قیمت هم نه دی دوی کې چې مثلا د واکسین خصوصا خلک چې په خطر کې دي
نو غوی ته استعمال کی ترغو چې دغه موسمی رزښ نه دوی جلو غریو
مننه کوم دوستانو خبرونه دغلت پایت رسیدي یادونه کوم چې په اف ام آی سی یا فرانسویانو روختون کې د داخله ناروغي او ترنر متخصص ډاکټر صاحب محمد صالح احمد زئی و چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب احمد زئی ونړی مننه
تاسو نه هم مننه او تاسو هم کارونه هم مننه
دوستانو له تاسو هم مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د خبرونه د سه شنبه په ورځ کول شي چې په تکرار ډول ووري او همدارنګ د ازادي رادیو نور خبرونه هم مهیروي زمنګ د خدای په امان
نیماله جنگ زرا چې دا سمې باندې سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ